السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز نن غونډه جوړوي. دوی به د طالبانو له حکومت وغواړي چې د ښځو او نجونو په اړه خپله تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رایه پرې واخیستل شي د متحده عربي اماراتو او جاپان لوري وړاندې شوې. د دې موضوع تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د کندهار کابل پر لویه لاره د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د یو 404 بس موټر د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شپږو او د ټپیانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې شوې ده. د کندهار ترافیک چارواکي وایي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله شوې او موټر چلوونکي هم د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو کورولا او فولډر موټر د ټکر له کبله یو لسنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په سودان کې د درې ورځني نازک قربان د پای ته رسیدو له نږدې کېدو سره سم پلازمینه خرطوم او درفور سیمه کې جګړه شوې ده. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې په خرطوم کې پاوز نن پنځشنبه د ملیشاو پر اهدافو هوایی بریدونه کړي دي. لکه چې د اپریل په 15مه په سودان کې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشا ځواکونو د قومندان محمد حمدان دقلو ترمنځ جګړه پیل شوې. څو ځله د اوربان هڅه شوې خو ناکامه شوې ده. فرانس پرس اژانس لیکلي چې د سودان په جګړه کې تر اوسه 512 تنه وژل شوي او 4193 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د درې ورځني اوربان پر مهال چې نن نیمه شپه پای ته رسیږي د تاوتریخوالي کچه کمه وه او ګڼو هیوادونو د خپلو اتباعو ایستل ګړندي کړي دي. ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي چې د جګړې دواړه لوري د اوربان دوام ته وهڅوي خو تر اوسه د بریا څرک نه لګیږي. د قرغیزستان د پلازمینې بشکک کې وی سیمه ییز محکمې د ازادي رادیو د قرغیزي څنګ د تړلو غوښتنه منلې ده. د غوښتنه د قرغیزستان د فرهنګ وزارت وروسته تر دې وکړه چې ازادي رادیو د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ لانجمنه سیمه کې د شخړې یو ویډیو د وزارت له غوښتنې سره سره لری نه کړه. ازادي رادیو د قرغیزستان د دولت او محکمې د غپریکړه ظالمانه بللې ده. په دې قضیه کې د ازادي رادیو وکیل تیمور سلطانوف د محکمې تر دغه پریکړې سملاسي وروسته وویل دغه حکم پر مهال د خپل استدلالونه وړاندې کړل خو په خبره یې قاضي ورته غواګ نشو. سلطانوف ویلی دا پریکړه به د بشکک ښار په محکمه کې له سره و ارزول شي. او د اوکراین په جګړه کې یو لوړپوړی روسی پوځي وژل شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار ملتیپول کې امنی قومندان الکساندر مشچینکو نن سهار په یو چاودنه کې ووژل شو. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې دغه خبری مسأله جزئیات اوریدل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د خزینه کارکونکو پر کار بندیز غونډه جوړوي. دوی یو مسوده هم جوړه کړې چې رائے اچونې ته به وړاندې کړي. دا غونډه طالبانو ته پیغام لري.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې، ځکه چې د ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په دغه هیواد کې د فعالانو پر توقيف اندېښمن دي. دوی په اعلامیه کې راغلي
په دې کډه اعلامیه کې دوی مغوښتنه ده چې د نیول شویو کسانو ځای دی روښانه شي او هغوی ته د ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي.
نن د ساور ومه پر سردار محمد داود خان د کودتا 15مه کلیزه ده. په دې اړه درته راپور لرو او دا به هم واوري چې سودان کې د ګیر پات افغانانو لمرنۍ ډله سعودي عربستان ته رسیدلې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې څو ساعتونو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په غونډه کې د طالبانو لخوا د یوناما پر خزینه کارکونکو د کار بندیز تر بحث لاندې راځي او په دې اړه جوړه شوې مسوده هم رای اچونې ته وړاندې کیږي. په دې مسوده کې له طالبانو غوښتل شوې چې ژر تر ژره پر خځو لګول شوې بندیزونه لری کړي. تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لولوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د خوځو په کار بندیز پر خپل ځای دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو دغه بندیز د غندنې لپاره رایه چونه کوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک مسوده چې ټاکل شوی نن رای پرې واخیستل شي، متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي او یوه کاپي رویټرز خبري ایجنسی ترلاسه کړي. د پریکړه لیک په دې مسوده کې د طالبانو لوري د خځو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بیساری بدل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د خځو پر رول ټینګار شوی. د پریکړه لیک مسوده کې د غرض راغلي د ملګرو ملتونو لپاره د افغان خځو پر کار بندیز د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو په معنا دی. د رویټرز پر راپور کې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي لانا زکی له قوله راغلي چې په خوځو دا ډول بندیزونه په افغانستان کې خای د ملګرو ملتونو فعالیتونه اغیزمن کړي، ځکه خو باید امنیت شورا غلي پاتې نشي. د راپور لمخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړه لیک به په یو وخت له تصویب شي، خو د بشر حقوقو څار سازمان په خپل یو نوی بیان کې ویلي چې له بده مرغه له طالبانو سره په چال چلند کې د ځانګړو استادو ترمنځ اختلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اختلاف ښکارندوی کوي. بیان کې د بشر حقوقو څار سازمان د آسیا څنګه مرستيالي پاتریشیا گاسمن له قوله ویل شوی چې چین، روسیا او جاپان له ملګرو ملتونو غواړي چې پر مرستو او د افغانستان پر اقتصادي کړکیچ تمرکز وکړي، خو په وینای امریکا، برتانیا او فرانسې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو په وړاندې سخت دریځ غوره کړی. میرمن گاسمن د افغانستان په چارو کې د دغو هیوادونو لاستازو غوښتي چې د ښځو له حقوقو د دفاع لپاره دي پر خپل دریځ ټینګ ودرېږي. پاتریشیا گاسمن د غراس په دوحه کې د مې میاشتې د لومړۍ نیټې غونډې ته په اشاره ویلي چې په دې ناسته کې به په دې هم بحث وشي چې د طالبانو لخوا د بشري مرستو پر رسولو له رامنځته شویو محدودیتونو سره څنګه چلند وشي. د راتلونکي مې میاشتې په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د یوې لویې غونډې کوربتوب وکړي. په دې غونډه کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو لا معلومه نه ده چې طالبانو ته پکې د ګډون حق ورکړل شوی او کنه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د روان اپریل میاشتې په شپږمه د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو دا بندیز وغنده او طالبانو ته خبرداري ورکړل چې باید خپل پریکړه بیرته واخلي، خو تر اوسه د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان د کورنی ارزښت مسله بللی چې په وینای ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي. د بشر حقوقو څار سازمان د آسیا څنګه مرستيالي پاتریشیا گاسمن ویلي د افغانستان په چارو کې بهرني ځنګړي استازي په دې غونډه کې له دوه انتخابونو سره مخ دي، یا باید له افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان بشپړ وتل انتخاب کړي یا هم د طالبانو په رسمیت پیژندل، خو هغه ته مخودل چې دوی به د بحثونو پر مهال یو مناسب حل لاره پیدا کړي. څوره جوړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي امینی محمد ویلي و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په قربتوب د دوهې پناسته کې به د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، خو په دې اړه تر پراخو غبرګونونو وروسته ملګرو ملتونو دا موضوع رد کړه.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه او د ملګری ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. دوی به له طالبانو وغواړي چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سملاسي لری کړي. دغه غونډه د اپریل 28 ته پلان شوې د مهالوېش داسې ښکاري چې د افغانستان په وخت به سهار مهال دغه غونډه تر سره سي او موږ په سهارنۍ خبرونه کې د پریکړو او خبراترو جزئیات درکوو. دا چې دا غونډه افغانستان لپاره څه پیغام لري، په همدې اړه مې په مسکو کې پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کتونکو غوث جانباز پوښتلی دی.
هر مسوده چې جوړیږي دا یو نوی فشار دی په طالبانو باندې. البته دا په هیڅ صورت په دې معنا نه ده چې دوی ته کوم امتیاز ورکړ شي، ځکه چې ټولو عملاً ټولو د امنیت شورا دایمي غړي د ملل متحد د ملګرو ملتونو دا اعلان کړی دی چې په هیڅ صورت شرایط د طالبانو د رسمیت پیژندلو ته آماده نه دي. دا یو. دومره خبره ده چې هغه کومه مسوده چې هوس د لاس لاندې ده او پاسیږي به هغه یو بل فشار دی، یو بل تهدید دی، یو بل اخطار دی د طالبانو ډلې ته چې خپل پکړنو کې تغییر راولي. د بشري حقوقو رعایت ته تمکین وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو او غوښتنې د هغوی د ازادي لپاره کار وکړي، عملی ګامونه راوچت کړي. دا یو د ښکارا په داسې حال کې چې د نړیوال او هیوادونه د مختلف هیوادونه اوس داسې یو وضعیت کې دي چې یو څه سره تشنجونه هم د دوی په منځ کې شته دي، د شرقي اروپا او د اوکراین د مسلې په ترڅ کې خو سره سره دي هم داسې اټکل کېږي چې اوسنۍ مسوده به هغه یو واحده او هم نظر اوسیږي تر څو چې طالبانو ته وښيي چې هغوی په خپلو کړنو کې تغییر راولي.
بله جنبه صاحب، د طالبانو دریز لوړاند نه معلوم دی. طالبانو دغه غوښتنې رد کړي د نړیوالو او دغه راځي د ښځو د کار موضوع یو کورنۍ ارزښتي موضوع یاد کړي ده. فکر نه کوي چې د امنیت شورا او یا هم نورو نړیوالو سازمانونو دغه هڅه به عملی نشي یا به کم تر کمه پایله ونه لري؟
طالبان ورستر بلې هغه خپل تندراوه خشنه څیره دنیاوالو ته ښکاره کوي. یو برخه د دې څیره داده چې دوی اوس د افغانستان په خلکو باندې، د افغانستان د خلکو د حقوقو باندې یو نوو معاملہ کری شروع کړی ده. دی وای تاسو اول موږ په رسمیت پیژنئ، بیا په موضوع د ښځو، د ماشومانو، د نجونو او د نورو بشري حقوقو په باره کې بیا فکر کوو، تصمیمونه بنیسو. هغه شغه ثانی تصمیمونه دوی دغه دوه کال نیسي. ان دوی یو رقم ته چل ول شروع کړ.
بله او جنب صاحب، په یو ډول سره ټکر رامنځته شوی د نړیوالو سازمانونو، نړیوالو ادارو او د طالبانو ترمنځ. خو بلګي هم دغه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار منع کول دي چې ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې طالبان دې لري کې دغه بندیز هم طالبان بیا د موضوع کورنۍ ارزشي موضوع یادوي. تاسو هم وایي چې په یو ډول سره طالبان غواړي چې د افغانستان خلک برمته کی او امتیاز په واخلي. دغه ټکر به افغان ولست ته پیغام لري. آیا څناوړه غیس کولای شي یا د ولست لپاره ناوړه پایلې درلودلی شي؟
بالکل درلودلی شي. او دا اوس موږ تاسو ګور او ملامت پدې کې مشخص او یوازې طالبان دي، ځکه چې افغانستان د بشري حقوقو د ټولو کنوانسیونونو د میثاقونو غړی دی.
پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنن کې غاوس جانبازو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. دغه غونډه د افغانستان په وخت نیمه شپه تر سره کیږي. په سهارنۍ خبرونه کې به تاسو جزئیات ووري.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړي وایي دوی په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقوقو پر مدافعینو او منتقدینو سیستماتیک فشار په اړه ژوره اندېښنه لري. تفصیل سنا کا کړهور.
د افغانستان د بشري حقوقو د ائتلاف غړي د طالبانو حکومت لخوا په دغه هیواد کې ورستی نیول د بشري حقوقو د مدافعینو په وړاندې دغه چخیستنې ښکاره عمل بولي او د ژرترژره بندېدو غوښتنه کوي. دا ائتلاف په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د منتقدینو او د بشري حقوقو د مدافعینو سیستماتیک ځپلو په اړه ژوره اندېښنه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ائتلاف غړو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د بشري حقوقو د فعالانو او خبریالانو نیول کېدو ته په اشاره سره پکې راغلي دي د انتقادونو ته غلي کولو لپاره دا ډول سیستماتیک او غیر قانوني اقدامات په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې لا پسې زیاتوي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو ائتلاف له شاوخوا لسو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو څخه جوړ دی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خراب وضعیت په خبرګون کې جوړ شوی دی. دغه ائتلاف غړو چې پکې د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان، د شکنجې پر وړاندې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیگ او یو شمېر نور غړي شامل دي، د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره ټول هغه کسان چې د اعلامیې له قوله د مدني حقوقو او د بیان له ازادۍ څخه د دفاع په خاطر په خپل سر نیول شوي دي، ژر تر ژره پرته له کوم قید او شرطه خوشي کړي. په دې کې د اعلامیه کې دویمه غوښتنه دا ده چې د نیول شویو کسانو ځای دې روښانه شي او هغوی ته دې ډاډ ورکړل شي چې دوی په انفرادي زندانونو کې له بند او شکنجې څخه خوندي دي. په ورته وخت کې ټینګار شوی چې له دوی سره دې د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وشي. دوی ته دې د خپلې کورنۍ سره د اړیکې نیولو، مدافع وکیل او روغتیایي پاملرنې اسانتیاوې برابرې شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ائتلاف په ګډه اعلامیه کې د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی، د صدای همشاري، د فرهنګي او هنري بنسټ مشر سید محمد حسیني، لیکوال او شاعر کاظم امینی او د پوهنې په برخه کې فعال متی الله ویسا د هغو کسانو په نوم یاد شوی چې د خپل ټولنیزو فعالیتونو له امله په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي. متی الله ویسا ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندان کې بندي دی او کورنۍ یې له یوې میاشتې راهیسې له ده سره هېڅ اړیکه نه لري او د هغه د روغتیا وضعیت په اړه هم معلومات نشته. د طالبانو حکومت ویلي و چې ویسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی، هغه یې دا چې د کورنۍ رد کړې ده. د استرالیا د بشري حقوقو د څارداري غړي ماهر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د مدني فعالانو او منتقدینو پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي.
د مدني ټولنې د فعالانو او هغو کسانو ځپل چې په افغانستان کې د ګډوډیو پر وړاندې خپل غږ پورته کوي، نه یوازې دا چې زموږ د ژورې اندېښنې لامل کیږي، بلکې دا بله نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو د پیکه کېدو او د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستې د کمېدو لامل هم شي. له طالبانو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د بدبختۍ لامل نه شي.
خو د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي چې دغه کسان له قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد وویل
کسایی که توقیف شدن آنها به اساس تخلفات
هغه کسان له قانون څخه د سرغړونې پر بنسټ نیول شوي هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. هر هغه کړنه چې یو څوک یې کوي د قانون چوکاټ ورته مشخص دی. له قانون څخه سرغړونه جرم دی، هر څوک باید خپل ځواب ورکړي. دلته دا مهمه نه ده چې څوک د یو څه دنده لري، مهمه خبره دا ده چې قانون باید یو شان پلی شي. حکومت دنده لري چې قانون په ټولو یو شان پلی کړي، په چا ظلم نه کیږي او عدالت تامین دی.
تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمېر مدافع بنسټونو او ملګرو ملتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما ټینګار کړی افغانان حق لري چې له ویرې پرته خپل نظر څرګند کړي. د طالبانو حکومت په ډېر کم د مدني فعالانو او خبریالانو نیول کېده تایید کړي، خو تلې ویلي چې دوی د دندو او څرګندونو له امله نه دي نیول شوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو، نن د سردار محمد داود خان پر ضد کودتا 15 کلیزه ده. په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو خبرېدو ته چمتو ده، هغه هم له یاده ما باسي. را سره پات شیخ اوس راځو دې ته چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سودانه لومړنۍ ډله هغه افغانان چې هلته په جګړه کې گیر پاتې وو سعودي عربستان ته رسیدلي او له هغه ځایه به کابل ته انتقالیږي. تفصیل له سفی الله سانک زیارو.
د سودان له جګړې د بهرنیانو د رایستلو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې ډله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د پنځمې پورز له سودانه د ایسارو افغانانو له ډلې یو شمېر د سعودي عربستان جدې ښار ته رسول شوي دي. دوی د سعودي په همکارۍ د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ له سودانه ایستل شوي او جدې ته په کښتیو کې رسیدلي دي. طالب چارواکي وایي له سودانه رایستل شوي افغانان به ژر افغانستان ته راولي او ژمنه کوي چې هلته به پاتې نور ایسار افغانان هم ژر راوباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو په اساس ټول ټال 140 افغانان په سودان کې ایثار پاتې وو. اخو د پاکستان حکومت هم ویلي چې تر اوسه وزيات پاکستانیان په سودان کې ایثار او چلډلې 200 کسان امن ځایونو ته انتقال شوې دي. خو تر ټولو زیات اندېښنې بیا د هغو شاوخوا 1500 امریکایانو او 1000 برتانویانو په اړه دي چې د سودان په جګړه کې ایثار دي. د امریکا او برتانیا په حکومتونو د دوی منتقدین نیوکه لري چې د خپل ادباو پر ایستلو کې پڅ عمل کوي او داسې نشي چې د افغانستان د 2021 کال د اگست د تخلیه کیسه هلته تکرار شي. خو چارواکو ویلي خپل ټولې هڅې کوي چې خپل ادبا خوندي راوباسي. په سودان کې د پاوز او د ملیشا ډلې ترمنځ له شاوخوا 2 اونۍ سختې جګړې روانې دي. که څام د امریکا په منځګړی توپ د سیشن می پورز یو دوا بیا ساعته اوربند پیل شو خو د راپورونو لمخي د سودان پاوز د پلازمینه خرطوم او زینو نورو سیمو کې د مخالف ملیشو کمپونه وشته دي. د سودان د روغتیا وزارت اعلان کړی چې لکتر لګه 512 کسان په دې دوه ونیو کې وژل شوی او سباندی 3000 نور کسان ټپیان شوی دي. ویرشته چې واقعي شمیره تر دې ډیری وي ځکه د جګړې لومړی ورځ د ګڼو کسانو مړی په سړکونو کې پاتې وو. په سودان کې د واک پر سر د دوه جنرالانو جګړې د هیواد لیو کړکیچ سره مخ کړی دی. د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال او اوسنی رقیب محمد همدان دقلو زرګونه جنگیالي د سودان په لارو کوڅو کې سره په جګړه اوښتي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو ځانګړې کمیټې دوا افغانان په بندیزونو کې شامل کړل. په دغو افغانانو تور دی چې له داعش او القاعده سره یې اړیکې پاللې او اړیکې لري. تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د بندیزونو پر دوام په هغه دوو افغانانو بندیزونه لګولي چې د امنیت شورا په وینا د داعش او القاعده ډلو مخکښ غړي پاتې شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی رجب صلاح الدین په 1948 کال کې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې پیدا شوی او تر ډیره د عراق لپاره د داعش خراسان ډلې مرستیال پاتې شوی. که څه هم ملګرو ملتونو د یاد کس په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د دوی د معلوماتو لمخې مولوی رجب صلاح الدین په افغانستان کې د القاعده ډلې سره هم پراخې او ژورې اړیکې درلودې. یاد سازمان سلطان عزیز اعظم بیا بل هغه افغان یاد کړی چې نوموړی په کال 1950 کې په افغانستان کې زیږیدلی. سره له دې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سلطان عزیز اعظم د زیږیدلو ځای نه دی پټاکه کړی، خو د دوی د معلوماتو لمخې یاد کس په عراق کې د داعش خراسان ډلې ویان پاتې شوی او القاعده ډلې سره یې هم پراخې اړیکې وې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې سره له دې چې د دې کسانو په اړه زیات جزئیات نه دی خبر کړی، خو د چارو یو شمېر کتونکو به د ملګرو ملتونو دغه اقدام ته ویشلی نظرونه لري. افغان شنونکو اسحاق مروی ملګری ملتونو په ځانګړي ډول امریکا اوس هم په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په اړه ژورې اندېښنې لري. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام د ژورې اندېښنې ښکارندوی کوي. نو موږ ازادي راډیو ته وویل
د اوس د پاره د امریکا اندېښنه دا ده چې داعش یا القاعده بیا سرپورته نکی او نور هیوادونه نه ګواښي، او په دغه برخه کې دوی جدي اندېښنې لري. لکه تیره میاشت په تاشکان کې هم دغه غونډه وشوه، د سیمې هیوادونه هم دغه اندېښنې لري.
د چارو بل افغان کتونکو محب شریف بیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په وړاندې روانه مبارزه کافی نه بولی. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام دا ښیي چې افغانستان اوس هم د نړۍ لپاره ګواښون کیدی.
زه فکر کوم چې چیرې عملی اقدامات کیږي او طالبان وکولای شي دغه ګواښ کم کی، له دې ګواښ سره جګړه وکړي، نو نړۍ ښایي طالبانو ته په ښه نظر وګوري. خو که په دغه ګواښ قابو کولو کې طالبان ناکام راځي، نو معنا دا ده چې نړۍ به مجبوریږي چې په دغه خاوره باندې بیا خپلو اقداماتو ته مخه وکړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد له دې وړاندې په ظلمونو ویلي و چې دوی په افغانستان کې له داعش او نور وسلوالو ډلو سره جدي مبارزه کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپلې وی تازه پریکړه د داعش او القاعده ډلو اړوند په یو شمېر اشخاصو ادارو خپل بندیزونو کې نوې تعدیلات راوستي وو. دا پریکړه چې د فبروري په 2 تصویب شوې وه، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او ترڅنګ دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلاو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې 9 کسان او ادارې شامل وي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریزو کړنو فعالیتونو تورن و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو. خو اوس راځو دې ته چې نن د سور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد کمونیستي کودتا له 45 کلیزې سره برابر ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر کور کې غمیزه تر شا پرېښودله، هر کور کې داسې یتیمان پرېښودل چې هغوی تر ننه پورې هم د خپل پلرونو ارمان دي.
دای د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی میرباز شهید زاده دی چې د ساو له اومې ترخی خاطرې په ذهن کې لري. وای پلار یې د کودتا په جریان کې مړ شو او دای ترې یتیم پاتې شو. میرباز وای
زه د پنځو شپو چې د روسانو په دکه خیړنه ساحه کې او د دوی په دې شمو اهدافو کې زموږ خپل پلار شهید شو. زه تر اوسه پورې هم د هغه د عکس په ارمان یم چې آیا هغه به عکس درلود، نه به درلود، څه رقم قواره، څه رقم مغه. ولې متاسفانه چې ما نه زیاتره داسې خلک وي چې تر اوسه پورې په همدغه غمې.
خو ځینې نور بیا د ساور اومه کودتا د افغانستان لپاره نیکمرغه بولي او وایي وروسته تر دې په هیواد کې د خلکو حکومت رامنځته شو او د غریب او بېوزلو کسانو سره ډېرې مرستې وشوې. حاجي دین محمد هغه وخت د خاطرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دولسم نه فارغ سلم، اول ما ته وځي فرق ډېر ښه و. انقلاب د سور نور مترکی په قدرت ورسېد، مردمی انقلاب و، د خلکو انقلاب و، د خلکو په نه په هر چا ته کار و، هر چا ته وظیفه و، اتمنه کوکونه هر چا ته ورکوه، هیڅ څوک بیکار نه و.
نن د 1950 کال د سار اومه د افغانستان د خلق دیموکرات ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د حکومت د نسکوریدو 45مه کلیزه ده. د نن 45 کال وړاندې د 1950 کال د سار په اومه سهار وختي کابل ښار پوځي بڼه غوړه کړه. د راپورونو له مخې لومړی مرمۍ د ورځې په 11 بجو د دفاع وزارت په ودانۍ ولګېده او د ارګ او د قول اردو ترمنځ اړیکې پرې کړې. وروسته کودتا چیانو د هوایي ځواکونو قومندانۍ، د کابل هوایی ډګر او د مخابراتو وزارتونه ونیول. د ساور اومه د ماښام 9 بجې وې چې ارګ ځانګړي وسلوالو ځواکونو مقامت کوو. داود خان لا ژوندی و چې د افغانستان ملي راډیو اعلان وکړ چې نادر خان د واکمنۍ وروستۍ څلۍ ونړېده. د خلق دیموکرات ګوند مخکښ غړی او د وسلوال پوځ زرهي دارو قواو جګړن اسلام وطنجار د افغانستان د ملي ټلویزیون له لارې وویل: د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړ وای پر داود خان له کودتا وروسته پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل لامل شو چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې شي او تر اوسه اغیز پر ځای پاتې دي. د وویل
د شوروي اتحاد پوځیانو پر افغانستان یرغل وکړ، 1.5 میلیون افغانان شهید او مایوب شول. موږ وینو چې د 45 کال وروسته هم د همدې ورځې پایله دوام لري. په افغانستان کې فقر او بېوزلي ډېره شوې، د خلکو اقتصادي او سیاسي وضعیت خراب شوی دی.
د ساور د اومې له کودتا وروسته چې د خلق دیموکرات ګوند پکې واک ته ورسید او سردار داود خان جمهوریت اعلان کړ، پر افغانستان د شوروي اتحاد پوځي یرغل ته زمينه برابر شوه. د پخواني شوروي د پوځونو لراتګ وروسته افغانانو د دغه پوځ پر ضد وسلوال پاتسون وکړ او بل اخر د 1980 کال د لندې په شپږم شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل او مجاهدینو هم د 1991 کال د ساور په اتمه د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکریدو سره خپل بریا اعلان کړه. د سیاسي مسایلو کارپو داود مایار وای هغه حکومتونه چې د کودتا او انقلاب لالارې واک ته رسیدلي مثبته پایله نه لري. ښاغلی مایار ازادي راډیو ته وویل:
انقلاب افتسار یک روز سیاه در تاریخ افغانستان است.
د اوم د ثور انقلاب د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ ده او دا څو لسیزې بحران او ستونزې د ثور د اوم د انقلاب اصلي عامل دي. د انقلاب له لارې د قدرتونو انتقال منفي پایلې لري، ځکه انقلابي سیاستونه چې په افغانستان یا هم په بل هیواد کې مثبتې پایلې نه لري.
سیاست انقلابي نتایج مثبت نداشته.
افغان کارپوهان ټینګار کوي چې وخت د رسیدو تر ټولو ښه لاره او قانوني لاره ټاکنو تر سره کول دي چې د خلکو له ارادې سره سم وي او همدا په هیواد کې د نظامونو د دوام لامل ګرځي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سموکاک له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو ورو د خبرونه د راپورونو د پای برخه ته ورسیدو په افغانستان کې د ماخستان نهنی می بجې شوې وړاندې درته 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو ستاسو خپل پروګرام نشر ته چمتو دی تر هغه پروګرام وړاندې ستاسو پیغامونه هم لرو خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن ناوخته د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز وغږیږي او د طالبانو له حکومت به وغواړي چې د خزو او جنو په اړه خپل تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک مسوده چې ټاکل شوې ده رایې ته هم وړاندې شي د متحده عربي اماراتو او جاپان لوري وړاندې شوې او یوه کاپي رویټرز اژانس ترلاسه کړې ده. د کندهار کابل په لوی لار د کندهار په دامن ولسوالۍ کې نن سهار د 1400 داوله موټر بس د چپکېدو له کبله شپږ تنه مړه شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. په سوران کې د درې ورځنی نازک اوربند د پای ساعتونو ته له نږدې کېدو سره سم پلازمینه خرطوم او د فور سیمه کې جګړه شوې ده. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې په خرطوم کې پوځ نن پنجشنبه د ملیشیا او پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. د قرغیزستان پلازمینه بشکی کې وی سیمایي محکمې د ازادي راډیو د قرغیزي څنګه د تړلو غوښتنه تایید کړه. د غوښتنه د قرغیزستان د فرهنګ وزارت وروسته تر دې وکړه چې ازادي راډیو د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ لانجمن سیمه کې د شخړې یو ویډیو د وزارت له غوښتنه سره سره لری نه کړه او د اوکراین په جګړه کې یو لوړپوړی روسی پوځي وژل شوی دی. د اوکراین په اشغال شوی ښار ملیتپول کې امنیتي قومندان الکساندر مشچینکو نن سهار په یو چاودنه کې ووژل شو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی غواړو هله د ستاسي روغ او جوړیاس تاسو له دې اړینه موږ ډیر خوشاله یو.
غزنی ولایت ګلان ولسوالی خبر در سره کوم
د مرستو انجنيران او داسې دي نو ډیر له غریبانو خلکو ته مرستي نه رسیږي کتون د کارتون دی وایستول د باج باج خلک ته توای کوم وکیلان چې دې ټاکلي وي وکیلان هغه هم دا ډېره خلکو ته مرستې نه ورکوي. تکتل لري موټرې لري پسونه لري او ته مرستې رسېږي بعضې خلکو ته نه رسېږي.
می ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وزخه ولسوالۍ د پتنۍ د کلي اوسېدونکی یم. یو وخت مې تای ته داسې دغه د شبکو په باره کې مسېجان وکړو نو خیر اوسې هغه م نشر کړي وو. خدای مو وسط خدای خوشحاله ده. دغه د مو یو ستونزه سته بیخي یو غټه ستونزه ده که د ولس هم ستونزه ده د مجاهدینو لپاره هم ستونزه ده سرحدي ولسوالۍ دي هېڅ ډول شبکه دلته شتون نه لري. نو په هغه باره کې ما یو دوه مسېجان درته وکړو هغه م نشر کړي وو بس کور مو ودان سه دا مسېج هم نشر کړي. دغه به د تاسې یو کومک وي له موږ سره چې دا مسؤول د مو غږوار وي او دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. دا بالکل غټه ستونزه ده.
السلام علیکم جوړیاس په خیر است د ازادي کارکونکو ته د ما هیله د سیمر د هلمند ولایت د باران د ولسوالۍ خدي ډېر کمزوري دوی دانی راوړي دي نو موږ نس کولای چې دا تماس گیر کو بالا یا شاګی ته خو جاده دغه ته خو جاده د خدي ډېر کمزور مردا لوړ پړو چارواکو ته د هیله د شدې خواته خدي راوړي. السلام علیکم.
السلام علیکم زاب در رحمان د بادغست ولایت د غرمش د ولسوالۍ د توتکی د کلیامه زمور دغه د بادغیس پاریا تر مابین سړک دی چې په هر هفته کې خامخه چې یو لنډ کوزر چپه کېږي پر یالارو باندې ډېر غټغټ کوتلونه لري او هر ورځ لاسماتې سرماتې خو په دې سړک خامخه سته مړي راځي. غورماچ ولسوالۍ ته په اوته کې خامخه یو لنډ کوزر چپه کېږي یا یو مړی بشکې وي یا دوه وي یا درې وي او دغه معلومات چې هیڅ چاته هم نه رسیږي. مړی راسي و غورماچ ولسوالۍ ته مړی راسي د مرغا ولسوالۍ ته غادس ولسوالۍ دغه ولسوالۍ ته راځي او نه نشر کېږي په یو تلیفون کې نه په یو رادو کې نه په هیڅ خوا کې دغه لورو چارواکو څخه د لورو مشرانو طالبانو څخه زموږ داخله دي چې یو پام وکړي ودې چې دا خو بيخي د افغانستان خدای د خلکو خو د افغانستان دي به چې یو غمه وخورسي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم د معمول په څیر اوریدونکو پر بیلابلو موضوعاتو پیغامونه راته پریخي دي. په پاکستان کې یو شمیر هغه افغانان له سختو اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو ته د تک په نیت حالته دی را دي. حالته له یو افغان ژورنالیست سره مرکه هم درو خو په سر کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکه هیله وایم. هیله وایم یا یم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سالای څخه ما پیغام دادا چې د میګ زوی ته از د خوست ولایت سپیرل سالای ما ال تشکیم زلزله زپل کړی نه وی هغه ز تشکیم موسسر غلی وی هغه موسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا تل واسطه کور کو د امارت نشر نه دا کو دا چوال هم خزه باندې میګ وطن د موسسې بعد رونه شي او بیا چرسی باید بیا په خو ترتیب سا خپل کور اجرا کو داسنا چې کوم کس واسطه ور جوړ کو به بیا یې غارشای ری په یارشای ډیر وی کری یې ری میته چې کوم کری نه جوړ ور کړو تیل دی هغه زنه تا درې سو ډالر کې څوک چې واسطه لري څوک چې واسطه لري هغه ته و سو ډالر ورکوي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکونکو زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربه استادان ټاکل شوي دي. هغه واسطه باندې ځینې ملان دي ځینې د ملانو وروران دي ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول 55 څوک چانس.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي د هغو مخانې ورتور کړي ګرځي علیده او حتی د چرګانو دوکانونو ته چې وګوري د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ور خراب کړي چې یعنې دا بوتان دي. واقعا چې په دغه عصر کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي. د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري او شپې مالونه باندې خوري فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده غری شپه ته اخیسته اوس په زور زموږ نه غره لی غوټې ورکوي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي هغه نور ته نور کارټونه ورکړي ژړ کارټونه دغه سره دي. دا خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي د ټولو خوارو غریب مسکین عالم و نو دوی راولاړ سوله کارټونه ورته واړوله. په هغو کې بډایان ور رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي کارټونه ورسره دي او ټول مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي دا کارټونه بیرته قبول کړي. والسلام.
سلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شاشکل بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کم ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼې ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه، او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو کارکون کے تٹول تا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دی وکس جوړ اوروغ بیاس محترم او زاد غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبر کوم، نو لتا خدای هیر کو چې د مو پور ساری کی د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا زکه یو هیت یو شبکه نه لري او بل کاریزونم نه لیدلی دی، باید چې پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي، نو د تاسو دغه غوښتنه کوو چې موږ دغه غوښتنه راپره کړي. السلام
علیکم د ازادۍ ټول اوریدونکو کلکون، سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کونډیانو کې چیرې حکومت مایبین دی ورور دغه ته، یا په تیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کړی، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي، هغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړی، یا په ملکیان نشته کړی دي، یا کارتون ور بند کړی وختي چې کارتون درلوله، او دوی د طالبانو کونډي اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لکه 6000 افغانۍ ورکوي کېږي، شاید نه پرې د طالب مایبه هغه 6000 افغانۍ ورکوي. ورور د ورور د مور د مایری چمنه شروع دي، نو ما د هغو لوڼو مشرانو مکمات خه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایری چمنه دینه کوي، ما چې یو حکومت سي یو نظام سي یو کار کتار سي. نو دا د اوریدونکو ته سلام وایم، او دغه د رادیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې و. سلام.
سلام علیکم. سلامونه او کرامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی و، د کوکنارو کمپاین هغه، او ډزې وکړې، یو کس مړ شو، شهید شو، او یو زخمی دی، دواړه پلار او زوی دی، یو په سر لګېدل او هله دی وکړي او بل په دامه لګېدل، نو بس دغه سیالات یې وروره بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولایان یې کنه چې ډېر چې بې سوره شي مرداره رواده، اوس مرداره ځکه ورته رواده چې وروره نشته چا سره، هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته، دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه ورته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم، ایناره که تصویر مینې یعنې داسې چې د الله رضا یې ماله ده څوک چې راکړه، زه خو معذوره یم کنه، ایناره تصویر مینې هغه ده، ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ زه ورشم چې ماله یې راکړه، داسې رښتیا الله رضا د پاره هېڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکړه
طالبانو په برنامه کې وویشتل، دلته تقریبا درې نفر مړه دي او ټول بلکې وګړي دي، او طالبانو دلته راغلي وو برنامه کې ټول بېګنا خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شریک کړي.
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته، زما له لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنداب د سایګاز د ولسوالۍ د سردری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او له لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، سلام کوم او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو کارکون ټولو ته زما سلام. زما د روژه تقریبا شل ورځې 15 ورځې د مخه ماته د واټساپ د کمپنۍ څخه میسج راغی، ویل چې ستا شماره برلاسه شوې ده، 500,000 افغانۍ چې دي هغه ستا پر شماره باندې ختلي دي، لاتري ده. نو بیا ماته یو میسج هم راستولی و چې دا د واټساپ د کمپنۍ څه دی، یو بل عکس یې ورسره رسولی، هغه به هم زه تاسو ته در واستوم. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپاره کړي، چې زما ته خو یې دعاکار راکړه چې نور مسلمانان ته ور نه کړي، او زما سره کوم څه همکاري وکړل. زما چې 2,500,000 روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر در واستوم چې دوی ماته راستولی دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خبر اعلانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حج مې پرتن وي. زه د افغانستان د پکتیا ازادۍ اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم، او انشاءالله د طرفو امن امن یا د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتابتونه ډیره مننه. امنیت دا مخکې تیر جمهوریت په څیر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لږ اقتصادي لږ مشکل دی خوراکي، ځکه 100% کې 50% خلک بېوزله دي، د خوراکي توکو وړو سامان دغه نه لري. نو حیران بنسټ نه مو هیله ده چې زر تر زره ده ورته وسپاري. او وسلام.
سلامونه ونې کلي مومنې. نوم مې ګلاب دی، پکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ د پتنې کلي اوسېدونکی یم. نو زما د ازادي راډیو لږ کارکوونکی چې دغه یو غوښتنه ده چې دغه د موږ ولسوالۍ وکړي، لکه وازخه تر وي ور مومې خوشامن ډېله د ولسوالۍ وکړي. هېڅ رقم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهرحال ډېر ستړي مونږ کړي دي، وزارتو ته هم تللي، پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار، کوم چې په پکتیکا کې زموږ د مخابراتو رئیس ته د کیام عادل صاحب په نامه دی، هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به م نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مونږ خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم، دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په دغه وزارت ته ورغلم، سکرتر د بلال صاحب په نامه له دې سره خپله راسنه م ورسره ولیدو، پیشنهاد مو ورکړو، خبرې م ورسره وکړې. نو دغه د امتنانو په باره کې دغه 15 ولسوالۍ ډېره څه ضرورت لري، لکه ډېله خوشامن، وازخه، تروي، ورممۍ، دا سرحدي ولسوالۍ دي. نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایت مهم نه ده، بلکې خپل حکم د سرای کې.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه امنی کې لبلاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم، د پکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرې د مورور د ازادي راډیو له همکارانو څخه موږ ډېر خوشاله یو، ډېر مننه ورڅخه کوو چې موږ پیغامونه خپروي او د موږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسؤلینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه ده، بیا هم دغه ده چې دغه مخابراتي شبکې د وازخه، تروي او د اولممۍ ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعاله سي. وروره ډېر سخت پور سره په عذاب یو، وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشتوالي څخه. نو دلته څو واري وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړي د حکومت اسپانه تر سل زیاتې وادې سوې دي، حکومت اسپانه چې تر اوسه پورې کوم عملی اقدام نه ده کړی. نو د موږ غوښتنه دا ده چې باید عملی کار وسي او مخابراتي انتنونه فعال سي. وسلام. د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اللہ زہر ہلمند لیل خانشین وسلیس خبر کوم. زموږ خاطر شان گراند یو خبر سانه ده، دا پیغام دی چې د طالبانو د خلکو ته چې د پمبا میسه ګرانې کې، دا شان ګران دی، پمبا ځانه ده.
السلام علیکم د آزادی رادو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته د مو سلامونه یې اختر تیارې نه مرسوی نه سو دا ګران ګرانی وګوره چې چشه خپل کیژن نه وروره ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو کور.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټولو مسلمانانو عبادتونه صدقه نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسه مور کوي او د ټولو غریبو بېوزلو افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت او د خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه، ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سال شیز بخیر آزادی ریڈو رکھا کروں سے جہان میں نہ سلام ٹھول افغان رونا تکوما زما دان زد شدہ اسکول نے دی لسی پر ملک دی جنجال نہ جوڑی دا ڈیر یہ ترتیب کار دی چی بل ملک خلق و مشکی گاڑی ہو اسکول نے دی لسی و ہائی دا دوری دا دا اسکول نے دی باید دی لسی دا.
بلے السلام علیکم د آزادی ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخکې رحم الله امیر يم د تخار ولایت اشکمش د ولسوالۍ څخه ولا شوشکل. بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وظیفونه ډیر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري. ولا جنس ډیر قیمته سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو، باید پر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې مرکو باندې کنټرول ولري. خلق هسي اقتصادي ضعیف دی، توان د ښه نه لري چې وایي توان د اخیستو نشته. ورسره خلکو سره کاروبار نشته، زمینه د کاروبار نشته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې که زمینه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري، نرخونه راکم کړي. بس د آزادی راډیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه داسې خپرونې لارې ته چې خوشحاله یو. واقعا د آزادی راډیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي. امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی، او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او هر څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅ کله کاروبار زمینه نه برابرېږي. او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی. او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي، او هغه ستونزې او ننګونې چې تاسو یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په پاکستان کې میشت هغه افغانان له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې درې مو هیوادونو ته د تک په نیت دا مهال د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې دیره دي. په دې ډله کې د ژورنالستانو ستونزې هم د پام وړ دي. دا چې افغان خبریالان په اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې کومې ستونزې ګالي، په همدې اړه مې د خبریال هدایت الله احدی نظر پوښتلی.
ټولنیز ستونزې خو همغه د ویزو نشتون ده. تر ډېره پورې دوی ویزې نه لري. مثلا هغه پیسې چې دوی درلودې ویزې په واخستې هغه وخت کې سره وتلم ویزې په ډېر لوړ بیه اخیستې وې. بیا دلته دوه میاشتو لپاره دا ویزې دي بیا د سټې د تمدید لپاره دوی بهر نسوې وتلی. هغه کیسونو کې ځینې وخت اجازه نه وسی دوی باید ووځي ځکه کیس کې مشکلات رامنځته کیږي دا ویر ورسره وه نو نه دی وتلي. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا دوی په تیر یو نیم کال کې بې وظیفې وو. دوی چې کله له افغانستان راوتل عملته وظیفې له لاسه ورکړې دي او څه یې چې درلود هغه یې هم خوړلي. نو اوس دلته بې وظیفې دي او هیڅ نوه عواید نه لري. که څوک مصرف هم کوي یا به له چا پور را اخلي او اوس یې مصرفوي ځکه دلته د کار زمینه نه ده مساعده. مثلا په اسلام آباد کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پېښور کې، په دې ځایونو کې دغه افغانان میشت دي چې خبریالان هم پکې دي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خپل دغه ورځنۍ چارې دوی له پوره پوره کوي. زه مطمئن یم تر ډېره پورې دوی پور کوي او دلته د خپل اولادونو او د خپل ځان د تمویل او عیاشي وباتې لپاره دوی په پور باندې چلیږي.
حدیثې په سیمه او نړۍ کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه هم شته. د دغو بنسټونو له خوا هم ویل کیږي چې کله ناکله مرسته کیږي له خبریالانو سره. په عملی ډول تاسو یا نور خبریالانو دغلته له دغو بنسټونو نه مالی مرسته ترلاسه کړي؟
لودین صاحب، دغه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو نمونه موږ هم اوریدلی دي چې مرسته کوي خو څه مو ترې لیدلی نه دي. ښایي په ځینو برخو کې ځینې خبریالان تمویل کړي وي، دوی سره به څه مرسته کړې وي، خو هغه مرسته په دومره کچه نه ده چې د دوی ستونزې دې هوارې شي. یو بل دغه بنسټونه فکر کوم ځینې میکانیزمونه لري چې ټولو خبریالانو سره یا د رسنیو کارکوونکو سره مرسته نه کوي. دوی فقط هغو خبریالانو سره چې هغوی په مستقیم تهدید راوتی وي. مثلا یو ګواښ ورته پېښ شوی، دوی وهل د بول شوی وي، دوی بندي شوی وي، یا هم کوم داسې تهدیدونه ولري چې هغه بیا هغه د دوی په حساب بنسټونه ورسره تایید کې سی وو. دا له رښتیا هم لامدې ګواښ سره مخ وو او هغه کیس په حساب رپورټ شوی ځینې رسنیو کې خپور شوی لوغو سره مرسته کوي. داسې په عمومي تهدید چې زه خبرنګار یم او ماته ګواښ متوجه ده او زه راوتم له هغو کسانو سره تر ډېره دغه بنسټونه کومک نه کوي.
او هدي سیب دغه هیوادونو له خوا چې تاسو د ورتګ هیله لري، مثلا اروپایي هیوادونه دي، امریکا دا، یا هم د سیمینور هیوادونه دي، دغه له خوا نه تاسو ته عملا داسې سجمنی درکول سوي چې هدا اقل سکل به تاسو له پاکستان راځي او په دغه هیوادونو کې به میشتيږي.
د امریکای لپاره د پی 1 او پی 2 دغه کومه پروسه چې روانه ده، د دې دغه تیر مارچ میاشت رئیس یوازې د موقعیت د تثبیت د کورنیو د غړو د شمیر او د ټلیفون یا ایمیل ادرس د بدلیدو یو غوښتنه ترې شوی و. دا د یو ایم دفتر لخوا کچیر تاسو خپل موقعیت بدل کړی موږ ته معلومات راکړی یا د کورنۍ په شمیر کې تغییر راغلی وي دغه معلومات راکړی او که ایمیل ادرس او شمیره د ټلیفون مو بدل شوی یا هغه را تازه کړی. دا سی یو ایمیل راغلی وو. له هغه وروسته د امغه ایمیل د تایید لپاره یو بل ایمیل کړی چې زموږ دغه پروسه د کارمندانو د کموالی له وجې لک سلو ده، تاسو حوصله وکي نور څرک نه لګيږي. خو لا هم موږ ټول خبر یالان په دې مطمئن نه یو چې دغه پروسه کې سره لدی څه شامل یو، مثلا ورته وړاندې سوي یو، آیا پراتونکو کې مثلا موږ امریکا ته یا نور هیوادونو ته باسي او کنه.
په اسلام آباد کې خبريال هدایت الله احدی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.